د مازیګر څلور بجې د زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د تورخم دروازه نن له دواړو خواوو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي پر ټویټر دا خبر ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه شوې ده. دغه دروازه د سلوغې په 9 د طالبانو لخوا وتړل شوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل ښودلي وو، خو دا وضاحت نه و ورکړل شوی چې پاکستان کومې ژمنې کړې وې. وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر وکړ، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنجشنبې په ورځ د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو خبر ورکړ، خو له 2 ساعته وروسته دا دروازه بیرته وتړل شوه او پرون وویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې. په بدخشان ولایت کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې یو مشکوک ځانمرګی برید کوونکی نن سهار هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوی دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي وایي ځانمرګی بریدګر د کابل بانک دروازې مخې ته له برید مخکې پیژندل شوی او وشتل شوی دی. د احمدي په وینا په دې پیښه کې یوازې مشکوک ځانمرګی بریدګر وژل شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی. د برید کوونکي د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استازی ټوماس ویسټ وی پرون د افغانستان د پخواني نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ بیګا پر ټویټر لیکلی، په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانانو پر هغو غوښتنو هم بحث وکړ چې غواړي نجونې ښوونځي او کارونو ته پرېښودل شي. نن تقریبا څه باندې 1.5 کال مخکې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ، او د دسمبر په 14 په نادولتي ټولنو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز ولګاوه. ویسټ لیکلی دی چې دوی د افغانانو ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډیالوګ پر اړتیا هم خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن د هند پلازمینې نوی ډیلی ته ورسید او په پام کې ده چې له خپل هندي سیال سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې او د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند د جمهوري ریاست په معنی کې له صدر اعظم نریندر مودي سره تر یو ځای کېدو وروسته ښاغلی شولتس وویل زموږ د هیوادونو د پرمختګ او د نړۍ د سولې لپاره به پر ټولو اړوندو مسایلو بحث وکړو. تمه کېږي چې شولتس به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر وړاندې د اروپا او متحدو ایالتونو توند دریسته د هند ملاتړ د جلبولو هڅه وکړي. د هند حکومت پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې له هر راز انتقادونو ډډه کړې. مسکو نوی ډیلی ته د وسلو له لویو صادرونکو څخه دی او هند ته تیل او نور اقتصادي اړتیاوې هم برابروي. او ایران ادعا کړی چې د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندی جوړ کړی. د ایران د سپاه پاسداران د هوایي ځواک قومندان امیر علي حاجی زاده پرون اعلان وکړ چې دا توغندی په 1,650 کیلومتره واټن کې اهداف په نښه کولای شي. څارونکي په دې باور دي چې د روسیې لخوا د اوکراین په جګړه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو کارولو ته په پام سره پرونی اعلان ښایي د لویدیځو هیوادونو اندېښنې لا زیاتې کړي. حاجی زاده همداراز د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني له قاتلانو د غچ اخیستو ژمنه وکړه او ویل چې دوی د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې هڅه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په پاکستان کې یو بل زنداني افغان هم مړ شوی. په یو مرکه کې دا خبره څیړو چې آیا د دې ستونزې د دایمي حل لپاره هڅې کیږي.
په لوړه سطحه باندې نه کوم خاصه ستراتیژي شته دی او نه په لوړه سطحه باندې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي.
د تورخم دروازه له اوږدو لانجو وروسته خلاصه شوه. د نوي تعلیمي کال په درشل کې د روزګان خلک له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
دغه تعلیمي کال ته مو هیله دغه دي چې باید نور د دغه انجنونو پونتونونه او مکتبونه دغه ته اجازه اسلامي امارت ورکي.
د کورنۍ او مسایلو په اړه نور راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اوکرين ولسمشر وایي غواړي د چین د سولې د طرحې په اړه د چین له ولسمشر سره خبرې وکړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام کې به د امیندواره ښځو لپاره د احتیاط د پریښودو پر ستونزو خبرې واوري.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده، کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فیض محمد په نوم څلورم افغان زندانی هم مړ شو. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری چې طالبان اداره کوي د امرینه تاییدوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې ناروغو افغان بندیانو ته د درملنې اجازه ورکړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منیزه کاکر په وینا د محل شاوخوا 800 افغانان په کراچۍ کې بندیان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
لا تاج محمد عبدالخلیل ولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له زندانی کې دوه وروسته مري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي فیض محمد د فبروري میاشتې په 22مه نیټه ساور کړې وه، خو پرون ناوخته یې د مرګ خبر له دوی سره شریک شو. اغلی کاکړ زیاتوي چې فیض محمد د کولرا ناروغي درلوده او په زندان کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله یې درملنه ونه شوه، ځکه یې ساور کړه. اغلی کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په جیلونو کې دا مهال هم 300 پورې افغانان د ښځو ماشومان په شمول بندیان دي. د علاج د نشتون د وجې او د بیماری له کبله دا څلورم افغان دی د فیض محمد ولد الدین محمد په نامه باندې چې وفات شوی دی.
منیز کاکړ وایي فیض محمد له خپل ناروغي ورینداري سره پاکستان ته د درملنې په خاطر تللی وو چې هلته د پولیسو له لوري ونیول شو او تر مرګ په زندان کې وو. اغلی کاکړ زیاتوي سند ایالت کې اکثر زندانیان هغه افغانان دي چې د درملنې په خاطر پاکستان ته تللی وو، خو دوی د روغتون پر ځای زندان ته بيول شوی او له هغه ځای ورته شکایت شوی چې د افغان زندانیانو روغتیایي وضعیت ته پام نه کیږي. په کراچۍ کې د طالبانو په واکه د افغانستان قونسلګری مسول سید عبدالجبار تخاری هم د فیض محمد مړینه تاییدوي، وایي چې د نوموړي لازمه درملنه نه وشوي ځکه عمر. ښاغلی تخاری د پاکستان له حکومت غواړي چې له ناروغ افغان زندانیانو سره د درملنې په خاطر همکاري وکړي.
باید حکومت پاکستان یک همکاری امرای افغانا بکنه که کسانی
باید د پاکستان حکومت له هغو افغان ناروغانو سره چې د سرطان او زړه ناروغي لري همکاري وکړي او اجازه ورکړي چې خپل درملنه وکړي. دا چې افغانان زندان ته چول کیږي، بیرحم رویه ورسره کیږي او په زندان کې مري، د افسوس خبره ده او دا کار د افغان ملت د زوریدو لامل هم کیږي.
مقابل رنجش ملت افغان هم میګرده.
په زندان کې د عبدالخلیل تاج محمد ولی خان لمرګروسته هم د دوی د کورنۍ خړی په زندان کې وو او افغانستان ته د دوی درې واړو د جسدونو د لیک په محل هم له زندان آزاد نشول. د منیزه کاکړ د معلوماتو پر بنسټ د عبدالخلیل او تاج محمد د کورنۍ خړی اوس له زندان آزاد شوی، خو د ولی خان لور تور بیبی لا هم په زندان کې ده. په وروستیو کې ډیر شمیر هغه افغانان چې له اسنادو پرته د درملنې په خاطر پاکستان ته تللي وو هلته د پولیسو له لورې ونیول شول او زنداني شول. مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي ډیر شمیر هغه زندانیان چې د زندان موده پوره شوې وه له زندانه آزاد شول، خو 800 نور افغانان اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې په پاکستان کې د افغان زندانیانو د خلاصون لپاره هڅې کوي او په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو لا هم دا مسله حل شوې نه ده او اوس هم د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه افغانان په پاکستان کې زنداني دي چې ځینې یې له سختو ناروغیو هم کړیږي.
له تاج محمد عبدالخلیل اولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له زندانی کېدو وروسته مري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي فیض محمد د فبروري په 22مه ساور کړې وه، خو پرون ناوخته یې د مرګ خبر له دوی سره شریک شو. خو په پاکستاني زندانونو کې د افغانانو د افغان زندانیانو وضعیت څه ډول دی؟ زما همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی نه مطرح کړې ده.
دلته مون مونږ څو قسمه مهاجرین لرو. یو هغه مهاجرین دي چې په 2001 کې هغه ته پی او آر کارډونه ورکړل شوي، تقریبا 14 لکه مهاجرین راځي. 2013 کې یو بل ډول مهاجرین دي چې هغه ته ای سی سی کارډونه ورکول شوي دي، تعداد یې تقریبا 6 لکه ته رسیږي. دریم ډول هغه مهاجرین دي چې هغه له پخوا دلته پاتې دي لیکن هیڅ ډول اسناد نه لري. څلورم ډول هغه مهاجرین چې اوس زیات په اذیت کې دي او مشکلات لري، 2021 د اگست میاشت نه وروسته چې مختلفو لارو د پاکستان ته داخل شوي دي، اوس پاکستان په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. هغه کې مشکلات هغه کې یو ډول هم دي چې هغه پاسپورټ او ویزې وختم شي راغلي دي او یا غیر قانوني لارو باندې د دلته پاکستان ته راغلي دي. دغه شمیر تقریبا زرګونو ته رسیږي، خصوصا د کوټې مخاط بلوچستان او په ځانګړي ډول په د سن ایالت کې چې هغه کې د ملیر جیل دی، هغه کې د کراچۍ جیل دی، هغه کې د حیدرآباد جیل دی چې دوی هلته شپې ورځې تیروي. په هغه کې مریضان دي، په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې زنانه دي، په هغه کې سپینګیری دي، په هغه کې ډول ډول مهاجرین هلته زندانیان دي. نو دا طبیعي ده چې مریضان په هغه کې زندانیان وي، نو هغه مرګ او میر چې دی اندازې چې دا هغه لوړه ده.
جلیلی صاحب، دا څلورم افغان دی چې د پاکستان په زندانونو کې مري، ولې د دغه ستونزې د حل لپاره ستاسو په نظر اقدام نه کیږي؟
یو موضوع ته ویم چې له بده مرغه چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې یوازې په اعلامیو باندې دغه کړی دی، دا موضوع یې څرګندې ده او یا یې دومره کوشش کړی چې هغه بندیان چې کله خلاصیږي او قانوني وخت خلاصیږي یو ځل یا دو ځلې او هغه موټرو ته یوازې کرایه ورکړې ده چې تر دغه پورې تر سپین بولدګ پورې ورسیږي او بارډر پاس شي. لیکن د دې په اړه مانی په لوړه سطحه باندې نه کوم خاص میکانیزم شته دی، نه کوم خاص ستراتیژي شته دی او نه په لوړه سطحه مانی د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي وي. دوی یوازې دغه موضوع دغه څلور جانبه وای چې مونږه مطرح کړی ده چې هغه په ایران کې شو، خو هغه کې نور مسایل چې دی اولویت لرو ده. لیکن دغه چې د ټولو نه تقریبا زورونکي او د ټولو نه مهمه پیښه ده، په دې حق لمانی تر اوسه پورې خاص نه میکانیزم شته دی او نه په دې ارتباط باندې خاصه پالیسی شته او دا یو زمونږ یو بدمرغي ده. په دې اساس باندې دا لړۍ تر اوسه پورې روانه ده، وروسته به هم روانه وي.
د طالبانو حکومت ولې د دغه مسلې د حل لپاره جدي اقدام نه کوي؟ اساسی ستونزه تاسو چیرته وینئ؟
یو خدا دی چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې پاکستاني په رسمیت نه پیژني، په هغه انداز او په هغه منوال باندې چې باید د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مني د سیول حکومت په اندازه چې جیل او نیول د هغې وروسته د هغې چې کوم پروسس دی دا د سیول حکومت پورې تعلق لري، تر هغه اندازه پورې د هغه ارتباطات نشته دی. یوازې د ارتباطات چې دی هغه د دې د پخوان چې شکل باندې د اسټبلیشمنت سره دي په هغه موضوعاتو کې دي. اوس مهال اسټبلیشمنت په دې باندې تقریبا یو اسان اندازه اوږه خالي کې چې دا د پاکستان عدلي آزاده ده او دا د عدلي او یا د سیول حکومت کار دی، موږ په دې ارتباط باندې څه اقدامات نه کوو. بنا دغه موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې کومې نمایندګۍ چې دلته دي د افغانستان حکومت چې هغه دلته کنسولګری دي یا د مهاجرینو اتشي دي، په دې ځکه هغه فعالیت چې باید ولري
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تورخم دروازه نن له اوږدو لانجو وروسته د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانستل شو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي د خبر تایید کړی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس، د موضوع جزئیات لطفا اوریدونکو ته وایست.
له شپږ ورځې ځنډ وروسته نن شنبه د تورخم دروازه په بشپړه توګه د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار ولایت سیمه ییز طالب چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار پرون په مشروط ډول پرانستل شوې وه، خو نن شنبه په بشپړه ډول د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شوې. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسنیو برخې مسؤول قریشي بدلون ازادي راډیو ته وویل
د تورخم دروازه اوس په بشپړ ډول خلاص شوې ده. همدارنګه دواړو لورې نه د پخوا په څېر چې د سفر لپاره اړین اسناد ولري مسافرین تګ راتګ کولی شي، همدارنګه د ترانزیت په برخه کې هم لار په بشپړ ډول خلاص شوې ده، کومه ستونزه نشته، دروازه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې.
له دې سره هممهاله په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم نن شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د تورخم دروازه د ټولو مسافر پر مخ خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت لیکلي چې تورخم دروازه پرانستل شوې او هر ډول هغه کسان چې قانوني اسناد لري په دې لار باندې تګ راتګ کولی شي. له دې سره خوا کې بیا یو شمېر خلک هم د دغې دروازې د بیا پرانستلو لپاره خوښي څرګندوي او وایي چې د دې لار سره به د خلکو اقتصادي راکړې ورکړې زیاتې شي او هغه څوک چې غواړي دوړو ملکونو ته تګ راتګ وکړي په اسانۍ سره به تګ راتګ کولی وشي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس، زما همکارو چې د تورخم د دروازې د پرانستل کېدو په اړه جزئیات راکول. البته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنځشنبه په ورځ د تورخم د دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړی و، خو له څو ساعتو وروسته دا دروازه بیرته وتړل شوه او پرون ویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل شوې ده. او دا د نن خبر دا دی چې دروازه له دوړو خواو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي چې په پام کې لري د چین له ولسمشر سره د چین د اوربند پر وړاندیز خبرې وکړي. د دې اوربند د وړاندیز هدف په اوکراین کې د هغې جګړې ختمول بلل شوی چې پرونی کال پوره شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دا کتنه به د نړۍ د امنیت لپاره مهمه وي. په دې اړه نور جزئیات د راپور کې واوري.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په اوکرين کې د روسیې د غیر مواجه يرغل د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي غواړي د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره خبري وکړي. د دې کتنې د دقیق نیټه او ځای په باب څه دی ویل سوي. دوی به د چین د اوربند پر وړاندیز بحث وکړي چې هدف یې په اوکرين کې د روانې جګړې ختمول دي، هغه جګړه چې پرون یې کال پوره شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلی کې چې زلنسکی د چین د اوربند وړاندیز د ځینو برخو هرکلی کړي، خو ویلي دي چې دا یو کوټلې پلان نه دی. د چین په دې پیشنهاد کې چې دولس مخونه لري او د سیاسي جوړجاړي غوښتنه پکې سوي، له روسیې له اوکراین څخه د وتلو غوښتنه پکې نسته او د اوکراین متحدانو دغه پیشنهاد ته د شک په سترګه کتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون جمعه خبرلانو ته وویل دا به د خبره نه ده چې چین د اوکراین په اړه خبري وکړي، خو پښتنه دا ده چې تر دغه خبرو وروسته څه پیښیږي. د زلنسکی په وینا د هغو اقداماتو په اړه پښتنه په کار ده چې تر دغه څرګندونو وروسته کیږي. د چین چارواکو سم د لاسه د دغه څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. بل لوري ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لی ای بی سی نیوز سره پرون په یو مرکه کې ویلي دا چې چین به په اوکراین کې د سولې ایجادونکو رول ادا کوي منطقي کار نه بریشي. بایدن دا هم ویل چې د چین په تړاو د داسې لوی ابتکار اټکل هم نه کیږي چې روسیې ته وسلې ورکړي او بیا د اوکراین خلاف جګړه کې دغه وسلې وکارول سي. ولسمشر بایدن ویل که چین په راتلونکي کې روسیې ته د وسلو د ورکولو اقدام وکړي، د امریکا متحده ایالاتونه به ځواب ورکړي. دا هغه اشاره هغو بندیزونو ته وچی د روسیې د ملاتړ لکبله پر ځینو هیوادونو په دې ورستیو کې لګول سوي دي. خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي و چې چین له مهماتو نیولې تر وسلو پورې روسیې ته د خطرناک ملاتړ پر برابرولو غور کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن شنبه ویلي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې پرون یې کال پوره شو لا هم روانه ده. د دې دفتر په خبره د اوکراین پاوز د روسیې د پاوز اویا حمله په کوپیانس، لیمان، بخموت او افدیفکا کې په شا تمبولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې اسمت څاروان چمتو کړي.
میډل ایست مانیټور خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا له لوري روزل شوی افغان کمانډو د پوتین لپاره جنگي ژلي کنه خبره کړې ده. پر اوکراین د روسیې له يرغله لښ روسته داسې راپورونه خبره شول چې هغه ځانګړي افغان ځواکونه چې د طالبانو پر ضد جنگېدل د اوکراین په ګټه د ماریوپول ښار په جګړه کې جنگي شي. خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي چې همغه ځانګړي یا کمانډو ځواکونه د روسیې په ګټه په جګړه کې ښکیل دي. خبرونه وايي سره لدی چې امریکا پر افغان کمانډو ځواکونو سلګونه میلیارډ ډالر لګولي. دا ځواکونه اوس د اوکراین په جګړه کې د هغو روسي ملیشو ترڅنګ جنگیږي چې په واګنر ډلې مشهور دي. د افغانستان د شلکلنې جګړې په ترڅ کې امریکایي او برتانیایي پوځیانو د افغان کمانډو او نورو ځواکونو پر روزلو، تجهیزولو او تمویلولو ډیر لګښت وکړ. ټول افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې د افغانستان حکومت وساتي. میډل ایست خبرونه وایي چې افغان کمانډو تر نورو افغان ځواکونو ښه روزل شوي دي، خو په عین حال کې د سی آی ای له لوري ځینې روزل شوي افغان قطعې د غیر قانوني وشنو او قانون ته د نه اطاعت په خاطر بدنامه وو. خبرونه لیکي کله چې په 2021م کې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، د شل زره او ډیر زره ترمنځ کمانډو ځواکونه پاتې شول چې د طالبانو له لوري تعقیبېدل. د غنو راپورونو لمخې د افغان کمانډو ځواکونه ایران ته وتښتیدل او هلته د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې لوري د شمه آش او روسیې ته د هغو د کورنۍ د غړو د لیشتولو په وادو جلب جس شول. خبرونه زیاتوي د اوکراین د جګړې په لومړیو کې په واګنر ډلې پوری اړوندو ټلګرام چینلونو د امریکا له لوري د افغان اردو لپاره د رانیولو هلیکوپټرونو ویډیوګانې خبرې کړې چې د اوکراین پوز ورڅخه کار اخلي. خو اوس چې بخموت سیمه د روسي ځواکونو لپاره د جبهې لومړی کرشده، واګنر ډله په ټلګرام چینل کې د افغان کمانډو ځواکونو د استخدامولو اعلانونه کوي. د برتانیا د استرن آی خبرونه د لیکنی موضوع هم له افغانانو او اوکراینیانو سره تړاو لري. د خبرونه لیکلي چې د لندن شاروال صادق خان پر اوکراین د روسیې د يرغل کالي سره هم مهاله د افغان او اوکراینی پناهغښتونکو لپاره د شپږ سبه کورونو د جوړولو اعلان وکړ. د خبرونه پر اساس د لندن شاروال د دې هدف لپاره 1.8 میلیون پاوند ځانګړي کړی دی. په دې پیسو به نسبتا ارزانه کورونه په بریتانیا کې افغان او اوکراینی کډوالو ته جوړ شي. په بریتانیا کې د کورونو د کموالي له کبله یو شمېر افغان کډوال له څه باندې یو کال راهیسې په هوټلونو کې اوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په لاندو څپو په 19:25 او په منځنۍ څپه په 2000 او 2000 یو سلو 40 2000 او 15 شپږ سوه 40 کیلو هرتز خبرونه کوي. د روزګان ولایت یو شمیر خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د نوي تعلیمي کال لره تک سره د دوی لونو ته په کورونو کې د زده کړو زمينه برابر کړي. دوی وایي له هغه رئیس چې طالبانو یې لونه له خوندزیو راګرځولي دوی په آرامه خوب نه دی کړی. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست د طالبانو رئیس وایي دوی تر اوسه پورې په دې اړه کوم پلان نه لري.
د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلی واکمنېدو سمدستي ورسته له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ ښوونځي وتړلې چې دا دي تر نننۍ نیټې پورې تړلې دي. دغه راز په 13 دسمبر میاشت کې بیا په یو بل اقدام کې انجونې او ښځې هم لزده کړو راوګرځولې. استاذا د اورزګان ولایت یو شمیر خلګ او مين دی د طالبانو غوښتنه کوي چې د نوي تعلیمي کال پر اتک سره د دې لونو ته په کورونو کې د زده کړې زمينه برابر کړي او یادي هم د شونځي دروازې پر مخلاصي کړي. لړلې و هم ګلبي بي ده. دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ وسیدونکو دا یو ازنی لوري له هغه ورسته چې طالبان واکمن سیوی لز د کړو به برخي سوی ده. ګلبیبی چې خپل زده کړې نه دی کړې وای نه غواړي چې وازنی لوري د جی په شان لز د کړو به برخي سي.
پایت د انجونو مکتبونه علاقې د انجونو مکتبونه ولې بند کړی دي؟ انجونو خو د بل وطن نه دي، خو زموږ د وطن دي. خو چې موږ ته ډاکټران نیسي نو چې موږ ته ښځه نر ډاکټر ته دي، ښځې که ښځې ډاکټر ته لاړ شي، دا چې موږ سره بیخي دغه خو د بیخي ظلم دي، بیخي د موږ سره نه کوي. د انجونو پر مکتب چې بندیز لګولې دي، مدرسې دي ورته جوړې کړي، مدرسه او مکتب ډېر ځای ورته وایي، دا چې موږ وسایل چې خو زموږ بچان به دغه ته ځي، موږ دغه بچی دي دغه کېمه ده، دا څه سي دا زه څه کوم؟ خو چې مکتبونه وایي سبا ادم دی مور کېږي لکه زه ناستم زنو چې شو کوم هیڅ واسه قدرت نه لرم.
محمد قاسم د ورزګان ولایت یو بل وسیدونکو دی، د حمله طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د نوي تعلیمي کال پر اتاک سره دی افغان انجونو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمينه برابر کړي. نموړي د غراس پر طالبانو ژغ وکړ چې د پهونی برخې ته توجه زیاته کړي او هغه شونځي چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال تړل سیوی او یا هم ویجاړې سیوی دی بیا دی فعال کړي.
اسلامی امارت د مسلمانانو سره مشرتابه څخه مو غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې خصوصا روزګان چې ډیر پاته ولایت دی، د انجونو د فاره د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمينه برابره کړي. هغه شونځي چې د کلونو جګړو په مده کې ترلاسه دي، دا غو د باسازي او فعالیتو د فاره هڅې وکړي او زموږ ولایت خصوصا ټول افغانستان زده کړو ته اړتیا لري، او زموږ خصوصا شجینا کشر چې هغه یو اړتیا ده، د اړتیا پر مبنا باندې باید ته د زده کړو زمينه مساعده سي، د کار زمينه مساعده سي.
د ورزګان ولایت یو شمیر نور وسیدونکو هم د طالبانو غوښتنه کوي چې نور دی پیوند موبل نوم بهاني نه کوي او د نوي تعلیمي کال پر اتاک سره د ژر تر ژره د شونځي دروازې د انجونو پر مخ خلاصې کړي.
نوم یې توریالی افغان دی. د لیمر ډیر وخت کیږي چې دغه د ښځو مکتبونه بند سوي دي، البته په شمول د پونتونو، نو همدغسې تعلیمي کال هم د ګوتو په شمیر ورځې ورته پاتې دي چې راپیلیږي. نو د دغه تعلیمي کال ته مو هیلې دغه دي چې باید نور د دغه انجونو پونتونونه او مکتبونه دغه ته اجازه اسلامي امارت ورکړي چې درڅو زموږ خوندې منډې او د تعلیم په ګڼه باندې سنبال ووسیږي.
نو مې ازیدې په بازار کې کندارې بالکل د حکومت څخه په لومړي ډول جدي غوښتنه دغه د کوم کله چې د انجونو لپاره هغه مکتبونه جدي مثلا په یوه بانه او په بله بانه باندې بندې چې کله به د امرستاني پرې، کله چې بیا امرستاني پرس بیا د بل امرستاني پرې، په یوه بانه او بله بانه باندې ځا خلاصې دي. څومره جدي غوښتنه دغه تر څو دغه د انجونو مکتبونه خلاص کې اجازه ورکړي او د شریعت په چوکاټ کې ځکه شریعت هم اجازه ورکړي د انجونو مکتبونه، د انجونو شو تعلیم ته چې انجونې باید تعلیم وکړي.
بلخوا د ورزګان ولایت لپاره د طالبانو د پهونی رئیس مولوی خیر الله حقنما د خلکو د دې غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل چې دوی تر اوسه په دې اړه کوم پلان نه لري چې نجونو ته دې په کورونو کې او یا هم د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی وایي په خپلو کورونو کې که څوک درس وایي دوی مخنیوی نه کوي.
هغه خو یو د دغه خلکو دی چې هغه دیني زده کړې کوي، هغه دیني زده کړې کېږي، هغه ښه پلار ورور او کم کړي شه دوی چې دوی په سطرو ته حجاب باندې سره په څه د الله د شریعت نګا څخه دوی معمور وي، هغه خو د کوزې خواهات خپل تعلیم او درس ویلو ته طریقه روانه ده. یو د عصري علومو په برابر دی هغه کوم ځای ده چا ده په دغه نظمه طریقه وه هلکې په خپل کور ویلې هغه چې خپلو قریبانو ته ویلي خو هغه دي خو اوسه داسې ترکیب نظم طریقه د عصري علومو دپاره چوي هغه موږ خاصه خو تر اوسه پرې انتظار دي نو چې څو ورځ پر وڅېږي د خیر ګورو.
پر افغان انجونو او ښځو د طالبانو له لورې بندیزونو په کور دننه افغانان او نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې ده او د طالبانو د دې سختري ذکرنلارې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ښار یو شمیر دکاندارانو وایي د طالبانو حکومت پر ټولو شایانو حتی پر لوحو جواز او د دکانونو په شیشو په نصب شویو سټیکرونو هم مالیه وضع کړې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د راپور یوه لنډه برخه تاسو ته وړاندې کیږي.
دا یک دوکانه که خورد 20 رقم اصرف مالیه اینا واس کردن مچم مالیه دوکان است مالیه جواز است نمیفهم مصرف برق است مصرف لوحه است که دا این دوکان مان است کده
دی کابل خار یو دوکاندار دی نغواری دی امنیتی ستونزو لعمل نوم راپور که واخستل شی دی پا کابل که دی اکاسی او فوتوکاپی دوکان لری نموڑای وای مخی کار خو خو دی خونزه او پوانتونونو ترل که دو وروسته وست کار چندان خوان نشته او دی هر دول مالی وار کرا ورتستونز منه ده
20 رقم اصرف مالیه اینا واس کدن مچم مالیه دوکان است
شل دول مالیه را بندی وزکردی لپو هیگم داد دوکان مالیه داد جواز